ډیر مننه فیضی صاحب د رمو اوریدونکو په دې خبری خبرونه کې به په اسرائیل د ایران د برید په اړه د وروستیو جزئیاتو سربیره په نورو مهمو خبری موضوعاتو هم درته مطالب ولرو. ملتیا مې وکړي. د ایران حکومت وایي په اسرائیل د لسګونو ډرون الوتکو او توغندیو په وسیله برید کړی. د ایران سپاهي پاسداران ډلې په یوه اعلامیه کې لیکلي په دې بریدونو کې لسګونه اهداف په نښه کړي، خو دا چې دا اهداف دقیقا کوم دي په اړه یې څه نه دي لیکلي. د اسرائیلو د دفاع وزارت ویان دا برید تایید کړی. د دې وزارت ویان ډانیل هنګری په یوه وینا کې چې په تلویزیون خپره شوې ده ویلي چې بی بلوټا الوتکې د دوی له پولو وړاندې لمنځه وړل شوې دي. هغه دا هم ویلي چې په سیمه کې د دوی جنګي الوتکې په هغو اهدافو پسې پورته شوې چې توغندي ترې راټول شوې دي. د برید بیلابیل غبرګونونه هم راپورته کړي دي. تفصیل به وروسته په خبرونه کې واوري. پاکستانی رسنۍ وایي د افغانستان په اړه د سیمه ایز تماس ډلې د جوړېدو وړاندیز په دې ګروپ کې د هند له ګډون سره د پاکستان د مخالفت له امله له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د فبروري 14 او 19 د دوحې له دوه ورځنۍ غونډې وروسته د داسې یوې ډلې د جوړېدو وړاندیز کړی و. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته پرون د دې هېواد په حکومت کې ځینې سرچینو ویلي چې د تماس ډلې جوړېدا له دې امله ځنډېدلې چې کوم هېواد باید دې ډله کې شامل وي. دا ځن په داسې حال کې دی چې وروستیو کې د طالبانو د حکومت او اسلام آباد ترمنځ اړیکې نسبتا ترنګلی شوې دي. د ایران د روغتیایي بیمې د ادارې عمومي رئیس وایي د هیواد د بیمې عالي شورا پریکړه کړې چې د افغان کډوالو او نورو بهرنیانو روغتیایي بیمه به تر ایرانیانو 90% زیاتوي. جمشید شایانفر پرون ایرانی رسنیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنری د شپږ نوي زره خورا بېوزلو بهرنیو اتباعو د بیمې لګښت ورکوي، خو د ایران حکومت د کډوالو د بیمې د حق په وړاندې هیڅ راز مسؤلیت او تعهد نه لري. د ایران حکومت په وروستیو کې پر افغان کډوالو د فشار په لړ کې وویل چې افغانان باید په ایران کې د درملنې لپاره د ایرانی وګړو څو برابر زیات فیس ورکړي. د طالبانو حکومت د کورونا فشار وزارت پرون ویل چې په کابل ښار کې 80 امنیتي کمرې نصب کړې دي. د وزارت ویان عبدالمتین قانی پرون د دوی تر کنټرول لاندې ملي رادیو ته ویلي چې امنیتي کمرو د جرمونو له کمېدو او مخنیوي سره مرسته کړې او دوی غواړي چې په ولایتونو کې هم امنیتي کمرې نصب کړي. قانی په دې اړه چې 80 امنیتي کمرې په کومه بودیجه نصب کړي څه نه دی ویلي. طالب چارواکي وایي چې د اختر په دې ورځو کې هیڅ کوم امنیتي پیښه هم نه ده شوې. د بلوچستان د ازادي پوسپونوم بلتون وختون کې ډلې د ایالت نوشکی ته نږدې د نه هوتنو د وژلو مسؤلیت ومانه. پرونشن وی په بلوچستان ایالت کې پولیسو وویل چې وسوالو کسانو د جمعې په ماخام لري او بعد څخه چې د ایران په پوله تفتان پر پوله کې تفتان تروانو نه تنه پنجابي کارګر خکته او 2 کیلومتر لري په دزو وژل. خو د بلوچستان د ازادي پونوم ډلې تیر ماخام دا وکړه چې دوی د نوشکی په 3 کیلومتر کې د سلطان چړای په سیمه کې لري او بعد څخه د استخباراتو نه غړي خکته کړي او وژل دي. او د عراق صدر اعظم محمد شیا السودانی پرون د امریکا متحده ایالاتو روان شو. د عراق صدر اعظم د دفتر پر اساس السودانی با په واشنگتن کې د امریکا له جمهور رئیس جو بایدن سره د سیمه ایزو کړکې چونو په اړه خبري وکړې. د سپینې ماڼۍ د وی خبر پاڼې لمخې ټاکل شوې ده چې جمهور رئیس بایدن سبا دوشنبه د عراق په صدر اعظم سره وویني. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوري. اسرائیل د ایران برید. ایران وایي په دې برید کې بې پیلوټ الوتکې او توغندي کارولې. اسرائیل برید تایید کړی خو وایي لا د تلفاتو معلومات نشته. او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سیلابونه. نن هم په ټولو ولایتونو کې د اورښتونو امکان شته او په ځینو ولایتونو کې سیلابونه هم راوتلي دي. نور مهم خبری موضوعات هم در روان مجله برخه ده. ملتیا می وکړي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ازادي رادیو زموږ پر وی پاڼه هم ژوندۍ واوري. زه امید زهیر مالیم. د ایران حکومت وایي په اسرائیل د لسګونه ډرون الوتکو او توغندیو په وسیله برید کړی. د ایران سپاهي پاسداران ډلې په یو اعلامیه کې لیکلي په دې بریدونو کې لسګونه اهداف په نښه کړي دي، خو دا چې اهداف دقیقا کوم دي په اړه څه نه دي لیکلي. ایران دا برید په دمشق کې پر خپلې قونسلګرۍ د برید غچ اخیستنه بللې. د اسرائیل د دفاع وزارت د ایران برید تایید کړی دی. د دې وزارت وان ډانیل هاګری په یو وینا کې چې بیلابیلو ټلویزیونونو خپره کړې په خپلو خلکو د آرامۍ غږ کړی او ډاډ یې ورکړی چې دوی خوندي دي. هغه خپل خلکو غوښتي دي چې د دوی لارښوونو ته پام وکړي. د اسرائیل د دفاع وزارت وایندا هم ویلي دي چې ډېر توغندي او بي پيلوټ الوتکې د دوی له پور وړاندې لمنځه وړل شوې دي. په سیمه کې د دوی جنگي الوتکې په هغو اهدافو پسې پورته شوې چې توغندي ترې راټوغول شوې دي. د بریدونو وروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملي امنیت بیړنۍ غونډه راوخته او دفتر یې له دې غونډې د یو تصویر په خپلولو سره په خپله ایکس پاڼه لیکلي. صدر اعظم نتنیاهو په تل ابیب کې د جنگ کابینې د غونډې په حال کې دی. د امریکا جمهور رئیس جو بایډن هم نن سهار په خپله ایکس پاڼه په اسرائیل د ایران له برید وروسته د ملي امنیت له ټیم سره بیړنۍ غونډه کړې. ښاغلی بایډن هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د ملي امنیت له ټیم یې پر اسرائیل د ایران د برید په اړه تازه معلومات ترلاسه کړي. هغه زیاته کړې د ایران او د هغوی د نیابتي ډلو د ګواښونو په مقابل کې له اسرائیل د دوی ژمنتیا قوي ده. ملګرو ملتونو په اسرائیل د ایران حمله په کلکه غندلې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په یوه اعلامیه کې هر سجر د دې کړکۍ د پای غوښتنه کړې. ښاغلی ګوترش زیاته کړې زه د سیمې په کچه د ویجاړونکو زیاتوالي د رښتینې خطر په اړه ژور اندېښمن یم. ښاغلی ګوترش دا هم لیکلي چې نه سیمه او نه نړۍ د بلې جګړې توان لري. جرمني، برېټانیا، سعودي عربستان او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر هم د دې جګړې او کړکېچ د زیاتېدو په اړه باندې اندېښنه ښودلې. همدا اوس سره پر کرخه د نړیوالو اړیکو کارپو او د پوهنتون استاد ډاکټر نجیب آزاد وصل شوی. ډاکټر صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. زه به د دې کړکېچ او بحران د زیاتېدو د اندېښنو په اړه پوښتنه وکړم چې څومره کېدلی شي چې دا برید یو بل لوی ناورین یا بحران ته لار پرانیزي؟
سلامونه او جوړ په خیر. دې برید ته په کتو بل شکه چې اندېښنې خورا ډېرې دي. د ایران برید په اسرائیلو باندې او بیا په د اروپا او د آسیا ترمنځ د دې وړاندې هم کاکب یو نیم کال کې چې د اوکراین او د روسیې ترمنځ دي. په هر حال تر ټولو مهم بحث دا دی کله چې د ایران په سفارت باندې په سیریا کې اسرائیل برید کوي یا حداقل ایران دا ادعا کوي چې اسرائیلانو دا برید کړی دی، د دې کابوت بې اونۍ تېرېږي او پر اسرائیلو باندې د ایران د برید وړاندوینه وړاندویل به نه ورته وایو استخباراتي راپورونه دا متحده ایالاتونه خبره. یعنی دا هر څه ناڅاپه نه دي سوي. تر ټولو جالب دا دی چې د متحده ایالاتونو یو له تر ټولو مهم کانګرس مین هغه البته ریپبلیکن دی مکونل، هغه نن دا وایي چې موږ څو څو واره هڅه وکړله چې اوسنۍ اداره یعنی د بایډن اداره ته دا ووایو چې دا هر څه پېښېدونکي دي او تاسو ولې غلي ناست یاست او په دې هکله باندې باید عکس العمل وښیئ. یعنی دا هر څه پلان شوي دي. په ټوله کې که چیرې استخباراتي پلانو ته وکتل سي او بیا په سیمه کې او په نړیواله کچه د سترو قدرتونو ښکېلتیا ته وکتل سي نو دا اټکل کېدلی سي یا حداقل دا هیله کېدلی سي چې دغه کړکېچ به ډېر نه لویږي. دا یو مدیریت سوی کړکېچ دی. هغه البته د متحده ایالاتونو په څېر د یو زبرځواکي هېواد د ډېرو مهمو سیاسینو د څرګندونو په اساس باندې وویل سي نو دغه کړکېچ ته یو مدیریت سوی کړکېچ ویلی سو او دا کله چې کړکېچ مدیریت سوی وي نو د هغه اندېښنه بیا کمیږي چې د یو ډېر لوی کړکېچ ته لار هواره
شي. اوس ډاکټر صاحب د ایران او امریکا اړیکو، د ایران او اسرائیل اړیکو ته په کتو څه ډول دا مدیریت شوی کړکېچ دی؟ ښکاره خو د دوی ترمنځ تقریبا د ناندرویو او بیا د بریدونو خبره د یوې جګړې د پایل نښه ښکاري. په داسې حال کې چې بیا د جګړې د مدیریت مسئله چې ما ستاسې له خبرو واخیستله چې د امریکا په لاس کې ده، نو امریکا خو عملا ایران سره د جګړې د ګرته نه ننوتلې او اړیکې هم ورسره تر هغه کچې دي، نو دا مدیریت بیا څنګه کېدای شي او څنګه امکان لري؟
البته دغه مدیریت چې د متحده ایالاتونو یو له مهم کانګرس مین مکونل چې ریپبلیکن استازه دی په کانګرس کې، دغه خبرو څخه واخیستل او هغه دا وایي چې موږ په وار وار د بایډن ادارې ته وویل چې دغسې یو وضعیت روان دی او باید دا مدیریت شي. مانا راپورونه وه د ده د خبرو څخه داسې ښکاري. او بل بحث دا دی چې وړاندې تر دې چې ایران پر اسرائیل باندې هوایي برید وکړي یا د ډرون برید وکړي، دغه راپور هم چې ایران به برید کوي د متحده ایالاتونو استخباراتو دغه رسنیز دا راپور دا دوه. او درېیم بحث دلته دغه دی چې دا برید داسې مهال کېږي چې د ایران پر سفارت باندې البته د ایرانیانو کوم ادعا چې ده چې د دې پر سفارت باندې اسرائیلانو برید کړی، دغه دوه اونۍ تېرېږي او دا برید هغه مهال کېږي چې د حماس د مشر د کورنۍ غړي د اسرائیلو په برید کې وژل کېږي. هلته حماس خورا ډېر ډیر زیات احساساتي عکس العمل ښیي یا حد اقل ډیر زیات ځورېدلی ښکاره کېږي. دلته ایران داسې یو عمل ښکاره کوي. په ټوله کې زه فکر نه کوم چې ایران دې په اقتصادي، په سیاسي او په نظامي توګه په دغسې یو وضعیت کې وي چې هغه دې په اسرائیل باندې برید وکړي او له ډېرې نړیوالې ستونزې سره دې مخ دي. نو ځکه هم په ځانګړې توګه د متحده ایالاتونو استخباراتي راپورونه وړاندې چې ایران برید کوي او بیا د متحده ایالاتونو د کانګرس کې یو له مهمو غړو څخه دا څرګندونې چې موږ له وړاندې لا خبر وو او دا راپور یا حد اقل دغه اندېښنه مو د بایډن د ادارې سره شریکه کړې وه، دا په خپله د دې ښکارندوی کوي چې دلته هغه په عام اصطلاح باندې چې تر کافی لاندې یوه کاسته
اوس خو ډاکټر صاحب تر اوسه پورې عملا دواړه هیوادونو هغه خپلې جګړې په سیمه کې د نیابتي ډلو او یا هم په سیمه کې د یو بل د ځپلو له امله مخته وړلې، اوس عملا خاورې په نښه شوې او ایران د اسرائیلو خاوره په نښه کړه، په داسې حال کې چې اسرائیل وړاندې خبرداری ورکړی او چې مقابل برید کوي. فکر کوي چې ایران اسرائیل به خپل متحدانو سره به ګډه په ایران کې لدی وروسته همدغه ډول یو حمله وکړي او کنه بیا به په سیمه کې خپل غاچ اخلي؟
د اسرائیلو د دفاع د وزارت د ویان د خبرو په اساس باندې وړاندې تر دې چې د ایران د ډرون حمله پر د اسرائیل په خاورو باندې ونی خلی تر هغه وړاندې چې د وایي 15 ساعته وروسته به دا دلته رارسیږي او موږ ټول امکاناتو ته لروخ. په دې خبرو کې یوه مهمه خبره دا وه چې موږ د خپل متحده ایالاتونو سره په خبرو اخته یو، یعنی د اسرائیلو هڅه به دا وي چې د سیمې په دې کړکیچ کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د متحده ایالاتونو راحیل کړي، لکن خپله کې متحده ایالاتونه او برېټانیا بیا دغو د البته د هغه رسمي کوم سټېټمنټس چې دي دغو په اساس باندې رسمي ویناوې چې دي دغو په اساس باندې دا هڅه کوي چې دغه کړکیچ د پای ته ورسیږي. خو مهمه دا ده چې ایران په تیرو دوو اونیو کې دننه په ایران کې د خپل ولس تخت فشار سره مخ و، ځکه دوی دا اعلان وکړ چې موږ داسې اسناد ترلاسه کړي دي چې دوی پر سفارت باندې برید اسرائیلانو کړی دی او د دوی ډېر مهم غړي هلته د ایران د دولت استازي هلته اسرائیل وژلي دي. نو د ولسي فشار هم دا و او دوی باید عکس العمل ښوولی وای. په ټوله کې ظاهرا که ورته وکتل شي د اسرائیلو د دفاع د وزارت د ویان یا د امنیتي ویان په اساس باندې متحده ایالاتونه په ښکاره په دې مسله کې د غواړي چې ښکیلې کړي او ایران په دې پوهېږي که چېرې متحده ایالاتونه په دې مسله کې ښکیلېږي نو دوه قطبونه رامنځته کېږي، او هغه طرف قطب د منځني ختیځ قطب او بیا د ایران سره په څنګ کې د جنوبي او منځني آسیا قطبونه یا روسیا هم که په ګډه کړو، هغه په اقتصادي نظامي توګه په هغه کچه نه دي چې هغه دومره یو لوی کړکیچ ته لار هوار کړي. ټوله کې زه فکر کوم چې ممکن ورځ دو درې کې دې مسلې ته د حل لارې پیدا شي.
صحیح. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر رسما ولیکل ک ایران وړاندې البته له دې چې برید وشي که ایران زموږ خاوره په نښه کړي لام دغسې به دننه خاوره په نښه کړو. که چېرې اسرائیل ځي ایران باندې حمله کوي، تاسو وړاندې یادونه وکړه چې ایران عکس العمل تر ډېره د خپلو خلکو د فشار په وسیله باندې او یا هم په نړیوال سټیج کې د خپل مقام د خپلولو یا د ساتلو په باندې چې سوم ځل دی شي اسرائیلي سیمه کې اهداف په نښه کوي، داسې یو هم کار وکړه. خو که اسرائیل بیا زیو په ایران کې درنه حمله کوي، فکر کوي چې ایران بیا د بل مقابل برید لپاره عکس العمل خودونه کوي یا به وخی؟
دلته یو تر ټولو مهم ځای ما څه تاسو دې پخته کې تر ټولو مهم موضوع زما په یاد سو وړاندې چې لیش دغه برید کیږي تلرویش الا شپږ دېرش ساعته وړاندې د اسرائیل او د ایران پر پوله باندې د ایرانی پوز د کمانډان، البته چې هغه ایرانی پوځي کمانډان دی اما په دینی لحاظ دغه یهودی دی، د قصر یو مرکه کېږي او دا مرکه وایرل کېږي او هغه وایي چې زه خو زېږېدلی په ایران کې یم، زه د همدې پوځ دغه یونیفارم یې اغوستلی، زه جنرال یم او د دې پوځ دفاع کوم، خو دا چې زه یهودی یم زه هېڅکله نه غواړم چې دغه دواړه هېوادونو ترمنځ جګړه وشي. دا 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 ډېر لوی میسجونه دي. په ټوله کې زه فکر نه کوم، البته اسرائیل به عکس العمل وښيي. د اسرائیل یو عکس العمل به دا همي چې دوی به د عراق د هوا څخه چې په هلته امریکایي ځواکونه هوس هم شته او دا ډرون راتیږي او ایران اسرائیل ته راسیږي او په دې عراق په هوا باندې امریکایان البته عکس العمل نه ښیي، نو اسرائیل به مجبور شي چې بیرته لکه د ایران په څیر د خپلو خلکو یا د اسرائیلي ولس د هغه دهغو د تسل البته دهغو د اطمینان دپاره به دی هم ځینې بریدونه وکړي، هم دغسې ډرون هوایي بریدونه به وکړي. خو په ټوله کې هغه د کوردي سیمه چې ده چې د ایران او عراق او د اسرائیلو شریک سیمه ده، او د سردې وړاندې شپږ دېرش ساعته وړاندې د جنرالانو خبرې ویډیو کېږي وایرل کېږي، زه فکر نه کوم چې ځمکني عملیات د اسرائیل یا ایران یو هم وکړي.
صحیح. او ما وړاندې خپل بل مېرمه هم وپوښتل ډاکټر صاحب چې افغانستان د نړۍ له یاده یو وتلی هېواد اوس شمېرل کېږي، د اوکراین جګړې او بیا په سیمه کې نورو ښکېلتیاو او مسلو تر ډېره پورې د غزې جګړې د اسرائیل ترمنځ او په منځني ختیځ کې نورو کړکېچونو، افغانستان یو له یاده وتلی هېواد تقریبا وشمار که احتمالا جګړه پیلېږي او همدا ډول تاوتریخوالی چې هغه په هوا او ډرون له لارې یو بل ولي او یا به په سیمه کې د یو بل اهداف په نښه کوي، افغانستان به نور لا څومره انزوا ته ځي او د نړۍ له پامه به غورځېږي، او همدا ډول عملا د ایران او د طالبان اړیکو ته په کتو باندې خورا خواخوږي تر سترګو کېږي، فکر کوي چې طالبان به کوم لوري ته ورځي او بیا په لوري ته په ورتګ کې به د افغانستان زیان شي؟
په ټوله کې که زما مخکنی تحلیل یوې خواته کېږدو او داسې فکر وکړو چې خدای مکړه د دواړو هېوادونو ترمنځ اسرائیل او د ایران ترمنځ جګړه کېږي، یوازې په افغانستان نه په ټوله سیمه او په نړۍ باندې خپل تاثیرات لري، یو ډېر منفي تاثیرات به لري. افغانستان به تر ټولو ډېر ځکه متاثره شي په اقتصادي لحاظ، تر ټولو ډېر سیاسي لحاظ افغانستان په انزوا کې و، دا دوه نیم کاله کېږي په انزوا کې دی، سیاسي تاثیرات به ډېر زیات نه وي ځکه سیاسي تاثیرات هلته وجود نه لري. اقتصادي تاثیرات یې درځي، دا دي چې په تېرو یو نیمو کلونو کې د پاکستان سره د افغانستان خپلې ستونزې پیدا کړي دي، او څه نه څه چې د ایران د لارې افغانستان کولی سوی چې خپل صادرات یا حداقل واردات ولري په هغه هم تاثیرات پرې وځي. لاکن دا چې د طالبانو خواخوږي د ایران سره ده، طالبانو د حماس د مشر د کورنۍ د غړو په وژنو باندې خپله خواخوږي وښوله، خو که چېرې هغه بیکګراوند ته بیا ځو، بیا په 2001 کې حماس چې کله انتخابات ګټي په هغه مهال کې د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جارج دبلیو بش حماس ته مبارکي ورکوي، حماس ته $1 بلین ورکول کیږي، حماس ته په قطر کې اسرائیل او بیا امریکایان خپل مرسته وسره کوي. هغه ډېر اوږد بحث دی چې پیغونه کې بحث کوو، نو همدغه بیکګراوند طالبان هم د متحده ایالاتونو سره لري چې یو ډول غیر مستقیم اړیکې لري. خو په ټوله کې د افغانستان جغرافیه ولس د دغه جګړې کې دا جګړه پیلېږي د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شي، ځکه د یو به موږ پاکستان ته لاړ ډېر مجبور سو، پاکستان سره خپلې ستونزې لرو، او بیا هغه وچه او لنده لاره چې افغانستان ته خلاصه ده هغه به هم له سختو ستونزو سره مخ شي، او د افغانستان ولس به له بده مرغه له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شي. او سیاسي مسایل چې دي هغه ته ډېره انزوا ته نه شي.
ډېر زیاته مننه د امریکا متحده ایالاتو کې د پوهنتون استاد او د نړیوالو اړیکو کارپوه ډاکټر نجیب آزاد چې د ایران او اسرائیل د کړکیچ په اړه باندې را سره خپل تحلیل شریک و. درنو اوریدونکو باید بیا هم یادونه وکم چې ایران تایید کړی ده چې ډرون الوتکو یې د اسرائیل دننه اهداف وشتي دي، وایي چې لزګونه اهداف اسرائیل بیا وایي اهداف ته له رسیدو وړاندې توغندي او ډرون الوتکې له منځه وړل شوې دي. نړیوال غبرګونونه هم د دې موضوع په اړه باندې شته. سعودي عربستان تازه غبرګون ښودلی دی او د دې د جدي سیمه کې دی واقع په اړه باندې خبرداري ورکړه ده. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل دا د نه منلو وړ برید بدلې دی، وایي دا به په سیمه کې د کړکیچ به سابقې زیاتې دوه او د امنیت لپاره خطر رامنځته کړي. له دا وړاندې جرمني، برېټانیا او ګڼ شمېر نورو هیوادونو د امریکا په شمول باندې د ایران د حملې په اړه چې پر اسرائیل یې کړی خبرګون خوده. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د خپل ملي امنیت ټیم سره غونډه کړې ده، وایي چې د ایران او د هغوی د نیابتي ډلو د ګواښونو په مقابل کې له اسرائیل د دوښمنتیا قوي ده. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم ساعت وړاندې اعلامیه خبره کړه، په لومړي ځل باندې په دمشق کې د خپل قونسلګرۍ پر کارکونکو د برید پیښې سره دا حمله وتړله، وایي ویلې کې مقابل برید کیږي، ایران له خپل خاورې او د خپل خلکو څخه د قوي دفاع ملاتړ لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان دننه اوس د هوا پیژندنې ادارې لخوا په ټولو ولایتونو کې د شدیدو اورښتونو وړاندوینې په اړه باندې راپور لرو چې په ځینو سیمو کې د سیلابونو د راوتو خبرداری هم ورکړل شوی دی او تر خوا یې پرون په د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونه هم راوتي دي چې ډېرې کرنیزې ځمکې ویجاړې کړي دي او په یو شمېر ولایتونو کې مرګ ژوبله هم اړولې ده. بشپړ تفصیل یې له عصمت څاروانه وو.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له درنو ورښتونو وروسته سیلونو مرشوبلي او ډیر مالی تاوانونه اړولي دي. پرون د ارزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې سیل درې ماشومان مړه کړل. د کابل بامیان لاره د پروان ولایت په شینواری ولسوالۍ کې د سیل له کبله بنده شوه، خو وروسته ځایي چارواکو وویل چې لاره یې بیرته پرانیستې ده. د دې ولسوالۍ په څو سیمو کې سیلونه بهیدلي دي. د هلمند ولایت د ګرش ولسوالۍ په باباجي سیمه کې د تندر د لوېدو له کبله یو تن مړه او درې نور ژوبل شول. پر دې سربیره د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې له شدید ورښته وروسته سیلونو د خلکو ډېرې کرنیزې ځمکې لاندې کړې.
غنمان کوشه پایمانه کی او زراعتیم دیگه را چپک زراعتیم دیگه دی ویو را جامند دی کوریا نما قسمیتی بدنی ودا دما خسره ویو و شیلان دی پاده و کوم رو زراعتیم کو نور شروع کړه. غنمان دی
زاده د حسره شفاقه مذکر ویو ولا تر بعد فکر دا یم دا غته تسره د سخت سخت د سلام.
د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي چې هوایي ځواک د شاولي کوټ ولسوالۍ د دهلی بند په شاوخوا کې درې تنه له سیله ژغورلي دي. د سیلونو په پنجشیر کې هم خلکو ته مالي تاوانونه اړولي، خو تر دې دمه د تلفاتو خبر یوازې له ارزګان ولایت څخه ورپې شوی دی. د دې ځای اوسیدونکي وایي
وروره پرون یو دانه دغه لدازمر لوی مانده یو دانه الک راوړ د جلس کالو او پرون مازګار بیا بل انجلۍ راوړې و غمړه و خورکی پرون یو بل سړی راوړ و رو دراوړ مړو.
زما نوم قدرت الله د سپتخا د کړی وسدونک ځانو نه خو له مشتول چې تیر ورسوله د پسرایو بنه نه وتل لاله ماندو براله د پسرایو نه نه وتل پاتم زکم یو ورل شنه شنه کوشتونه چې پکې مې درلې ولانه کله مې چپکې سمبلاسه څوري.
مانه ماجه مچولادي د سفید خار د کړي وسیدم توان به نزه د توان زو د کن توان به در توان چې سره نه نړولې چې سره ته وبنه نه وتلې چې کله نه نړولې چې زمړ ابا چم زکې وړې چې زمړ زم زکو سره ته وچې چې دا وښه نړی یا د ساري چې نړولې چې
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن یک شنبه هم په ټولو څلور دیش ولایتونو کې د ورښتونو تالندي او برېښنا او همداراز سیلونو اټکل کړی دی. د دې ادارې پر اساس د ورښت اندازه به په بیلابیلو سیمو کې له 15 ملي مترو تر 60 ملي مترو پورې وي. همداراز د سالنګ د لوړو په شمول په ځینو سیمو کې له 15 تر 40 سانتي مترو پورې د واورې وړاندوینه شوې ده. په افغانستان کې د شمې لومړۍ دوه میاشتې وچې تیرې شوې، خو د هوت له پایله تر اوسه پورې پر لپسې ورښتونه کیږي. د روان حمل په اتمه سیلونو په فاریاب، سریپل او ننګرهار ولایتونو کې د سرو مال ډېر تاوانونه واړول او سلګونه کورونه ویجاړ کړل.
د افغانستان په نورستان کې هم سیلابونه او شدید باران لامل سړکونه ته لغورونو غټې تیږې راخوایدلي او تر خوا یې نور روسي په موادو له امله هم لارې بندې شوي دي او خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. سیمه کې بیا چارواکو له خلکو غوښتي چې ورسره د لارې پرانیستو کې مرسته وکړي. تفصیلي راپور کې واورئ.
د نورستان له ختیځ، مرکز او لویدیځو برخو یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته په رالېږلو معلوماتو کې ویلي چې سیمو کې د شړکنده باران ورښت او سیلابونو له امله سرکونو ته له غرونو تیږې او رسوبي مواد راخوایدلي او لارې بندې کړې دي. د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالرحمن سنگری ازادي راډیو ته وویل
څنګه آمدن بسیار رو خراب شده دیگه یک دو سه جای بالا نزدیک ولسوالی به نام کوریز یا قریه از نزدیک قریه یک کلان څنګه آمدن و سر سرک ششتن و شارای دواب و مندول مزدود شده باران و سیلا و څنګه میتو ادامه دارند.
دی دواب ولسوالی اروان دی یک پنوم یوزای که لغره غط تیگی را خویدلی دی دواب او مندول ترمنز لاره بنده کرده. د همدې لارې په اوږدو کې په نورو ځایونو کې هم تیږې او رسوبي مواد سړک ته غورځېدلي. اوس هم باران، سیلابونه او له غرونو د تیږو ښویېدل دوام لري.
د ختیځ نورستان، کامدیش او برګي مټال اوسېدونکي هم وایي چې د چینار خوړ، کمو، بدیګل، نڅیګل او کور باغساهو کې سړک ته له غره تیږې راښویېدلې. د کونړ او ختیځ نورستان ترمنځ سړکې د ترافیک پر مخ تړلې دي. په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین هم مني چې د مرکز پارون په ګډون په زیاتو ځایونو کې د سخت باران او سیلابونو په وجه غر خویدنې رامنځته شوي. د یاد ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل د شنبه ورځې مازیګر مهال ازادي راډیو ته وویل د مرکز پارون اړوند کانتیبا دره کې بند شوی سړک د ولس لخوا پرانیستل شوی او له پارون څخه د واما ولسوالۍ پورې غځېدلي سړک پاکولو چارې دوی پیل کړې دي. هغه وایي کومو ځایونو ته چې دوی لاسرسی لري هلته به ځانونه ورسوي او سړکونه به پاک کړي.
مشکلات ډېر دي، خاص کر دی سٹاپ نہ تر چتراس پسا ہو کے ڈیر تگی اندر شانت اگر خود نامل اندر شانت رسول مواد ډیر پلار کې پاته دي. دا مشکلات شته نو کانتی وا خلک هم ډیر ښه کار کړی دی. دا په دې نورم توفیق ورک ان شاء الله زموږ تر اوسه کوشش کم ځای ته چې رسیدګي کیږي ان شاء الله موږ خپل رسیدګي کوو.
د نورستان په یو شمیر سیمو کې د سخت باران او سیلابونو راوتلو له امله له غرونو سرکونو ته د تیګو او رسوبي موادو خویدو په وجه په داسې حال کې سرکونه بندیږي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې بارانونو او سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
یو شمیر کابل خاریان شکایت کوي چې د اختر په ورځو کې خاري بسونو په منظم ډول فعالیت نه درلود او دوی خپل خپلوان او دوستانو کره د تګ راتګ په برخه کې له ستونزو سره مخ وو. دوی زیاتوي چې د اقتصادي ستونزو له امله یې ونه شول کولای چې په ټکسي موټرو کې تګ راتګ وکړي. د ملي بس شرکت مسؤلینو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې د خاري بسونو د کمښت ستونزه تایید کړې وه. سنا کاکړ پرې جزئیات لري.
که څه هم د ملي بس په ګډون د خاري وسایطو فعالیت د ښارونو لاړینو او بنسټیزو اړتیاو څخه ګڼل کیږي، خو د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په دې ورځو او د اختر په ورځو کې هم کابل ښار د ښاري بسونو یا ملي بسونو له کمښت سره مخ و. د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسېدونکي سید اکبر ازادي راډیو ته وویل غوښتل یې چې په ښاري بسونو کې د اختر د مبارکیو لپاره د خپلو خپلوانو او ملګرو کورونو ته ولاړ شي، خو په خبره یې کافي بسونه نه و.
کوم تعداد ملي بسونه چې ښار ته معذف شوي وو او ګرځېدل تقریبا په خپل په ښار کې هم د کابل په ښار کې بلا باز نقطو کې ګرځېدل ما ول چې ما خپل په ښار کې ولیدل چې ملي بس ګرځېده. بیا هم ملي بس به ډک راتله، خلکو لپاره دومره ځای نه کېده چې هغه تر خپلو جایو پورې ورسیږي.
د کابل ښار د نهمې ناحیې اوسېدونکی مشتاق هم ورته شکایت لري، وایي د خپل خراب اقتصادي وضعیت له امله یې د ټکسي در بس کولو توان نه درلود.
ځان ته خو موټر نه لرو، یو مشکل نور مشکل چې ملي بس نه و او نور هم هغه و چې زموږ سره پیسې دومره نه و چې ټکسي ته ورکړی وو او اختر مبارکۍ ته لاړ شو.
د کابل ښاریانو دغه ستونزه مو د طالبانو حکومت د ملي بس شرکت له مشر عبدالولي سات سره شریکه کړه، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي وړاندې ویلي وو چې د کابل ښار د نفوسو په پرتله د ښاري بسونو شمېر کم دی او دوی هڅه کوي چې دغه ستونزه هواره کړي. د طالبانو حکومت تر واک لاندې د ملي بس شرکت مسؤلینو د مخکینیو معلوماتو پر بنسټ د لنډو لارو لپاره د ملي بس کرایه 15 افغانۍ او د اوږدو لارو لپاره 10 افغانۍ ټاکل شوې ده. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي د لاینې او ټکسي موټرو له لوړ کرایې شکایت کوي او ودا کوي چې په عادي ورځو کې د لاینې ټکسي په ګډون د شخصي ښاري موټرو کرایه له 100 څخه تر 200 افغانۍ ده، خو د اختر په ورځو کې موټر چلوونکي د زیاتو پیسو غوښتنه کوي. د ښاري ترانسپورتي خدمتونو ستونزه په پلازمینه کابل کې نوې نه ده او د ښاریانو له پرله پسې شکایتونو سره سره ظاهرا پخوانیو حکومتونو او د طالبان حکومت د دې ستونزې د بنسټیز حل لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی.
ډیره مننه چې ازادي راډیو اوري زموږ خبرونه زموږ په پاڼه هم ژوندۍ واوري. ازادي راډیو ټکی کام زموږ آدرس دی. د ازادي راډیو ټول خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه باندې خوندي دي. کولای شئ چې زموږ د خبرونو د اوریدو سربیره هلته ټول لیکلي مطالب هم واوري او نور مهم مطالب هم چې د ویډیو په شکل باندې ځای پر ځای د ویب پاڼه باندې هم لیدلای شئ. د ازادي راډیو ځینې خبرونه په ټولنیزو پاڼو هم ژوندۍ د ویډیو په شکل باندې خبریږي چې کولای شئ تاسو یې وګورئ. د ازادي راډیو ایکس پاڼه انسټاګرام فیسبوک یوټیوب چینل تر سره فالو کې او تر خوای زموږ یوټیوب چینل په واتس اپ چینل هم پر لیکه دی. هلته هم د مهمو خبرونو د خبراوي لپاره کولی شئ سرور ښکاره کړئ ویل ولی او تر خوای ځینې مهم لنډ خبرونه هم شته دی چې البته چې په غږي شکل باندې د خبري بولټنو په څیر دي هغه هم واورئ.